پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې دولس بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه تر یوې بجې ده. نن د ډسمبر لسمه نیټه ده د 2019 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبری خپرونه کې به تاسې د افغانستان پر انتخاباتو کوم تازه معلومات چې ازادي راډیو ته رسیدلي واورئ. نړیوالې مسلې هم څېړو، خو اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کنتوز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا جوړ سي، او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې اوربند د تطبیق هڅه کوي. بشپړه خبرونه. د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام یو هوان پر امنیه قومندانۍ او یو بل د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه سیمه لګېدلی دی. دی وای د هوان د لومړۍ مرمۍ په چاودنه کې 21 امنیتي سرتیري سربیرن ټپیان سول. د سردارانو په کوڅه کې د دوهم هوان په چاودنه کې د کندوز 4 اوسیدونکي ټپیان سول. ښاغلی رحماني وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږل سوي دي او د هغوی وضعیت د ډاډ وړ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د چاردرې ولسوالۍ پر امنیې قومندانۍ دوی هوانونه توغولي چې په نتیجه کې یې زیات شمېر حکومتي سرتیري وژلي او 20 نور یې ټپیان کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښیي سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبر افشا سوي چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل سوي او نږدې $1 تریلیون لګښت ورباندې راغلی دی، تو نوره د ګټلو وړ نه ده. د واشنگتن پوسټ راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼه لرونکي د اسناد د هغو کسانو د مرکو او لیکنو په اسناد په استناد چې د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو پر اساس برابر سوی دی. په راپور کې په جریاناتو کې شاملو شاوخوا 400 کسانو د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژي د غیزمن افغان پوځ د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي انتقاد سوی دی. تمه ده چې د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. نوموړی د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان په لویدیځ ښار جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې سا ورکړه. په هغې پیښې کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل سول. د ناکامورا مړی د شنبه په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته انتقال سو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرهنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو مسؤلیت درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. د افغانستان په ختیځ کې خلکو نوموړی کاکا مراد باله. د افغانستان خلکو د ناکامورا وژنه په کلکه وغندله. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د نوموړي په وژنه کې لاس نه لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو او د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند د تطبیق هڅه کوي. ولادیمیر پوتین او ولودومیر زیلنسکی دا ژمنه پرون دوشنبه په پاریس کې په داسې حال کې چې د جرمني او فرانسې مشران هم حاضر وو له څه باندې 8 ساعته خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې ختمولو ته د یوې حل لارې د موندلو په اړه د بحث لپاره په دې غونډه کې همداراز دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د روان کال تر پایه به له دواړو خواوو څخه ټول اسیران خوشې سي. ولسمشر زيلينسكي له سرمشريزي وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د اسیرانو تبادله به د دسمبر په 24 نیټه وسی. اوکراینی ځواکونه او روس پلوي ملیشي ډلې د دې خبرو له پیلېدو مخکې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له درو مهمو موقعیتونو څخه ووتل. پوتین په دې خبري ونډه کې وویل چې دوی د اړیکو پر تودولو خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې چې شپږ کاله مخکې پیل سوله 14,000 زیات خلک وژل سوي دي. او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دسمبر په 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلي، روان اونۍ د خپل برمته سوي وګړي ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لرو. د دسمبر په 9 دواړو هیوادونو یو د بل بندیان ژیو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ التحصیل دی له ایراني ساینس پوه مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې وو د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. دغه راز د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا هم د حکومت تویاند علي بی ای په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل له متحده ایالاتونو سره د ټولو بندیانو د تبادلې لیواله دی. واشنگټن له تهران څخه د ټولو هغو امریکایانو د خوش کېدو غوښتنه کړې چې د ایران په ایران کې بندیان دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نوې پرمختګ څه دی؟
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات واوري. په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورټ کې له هلمند واوري چې هلته خلک د هدفي وژنو او د ترورونو د زیاتې دوله عمله اندېښنه لري. دوی وایي چې امنیت په عمومي ډول سم سوی په دې، خو ترورونه او هدفي وژنې د دوی یوه اصلي ستونزه ده. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو او په دې خپرونه کې په نړیوالو مسایلو کې نن د نور سلطان په ښار کې د ترکیه، ایران او روسیې د درې اړخیز پلاوي د کتنې په اړه تاسو ته معلومات درکوو. په خپرونه کې ونیس پروګرام مو د روغتیا پروګرام دی. د خبرونی اول رپورت مو پر انتخاباتو دای که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلی و چې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ژر پریکړه کوي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کمیسون چې خپله پریکړه اعلان کړي. د کمیسون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کمیسون کې غونډه روانه ده او د نن ورځې په جریان کې به د دې غونډې جزئیات تاسو ته څرګند کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې ادارې ټینګار کوي چې کمیسون باید له ټاکنیزو ډلو سره د ستونزې د هواري لپاره یو جوړجاړي ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لوایحو او مقرراتو پرېنا کې به پریکړه وکړي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسون د کمیشنرانو ترمنځ غونډه روانه ده.
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري د کمیسون د غړو ترمنځ.
دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ټاکنو کمیسون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېدله. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا ویلي و چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکېچ سختې پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به یې تر غاړې وي. د ټاکنو روانو کړکېچونو عام خلک او د ټاکنو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي او د ستونزې د سولیز هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایوي رئیس حبیب الله شینواري وایي چې کمیسون باید د ستونزو د حل په هدف مؤثره او ځانګړې غونډه راوبولي.
مشخص باید زما په ان په درې یا څلور مواردو باندې بحث وکړو. لومړی مورد دا دی چې د بیا شمیرنې پروسې حقوقي او تخنیکی اړخونه څه دي، څنګه کمیسیون او شکایت کمیسیون دغه پروسه پیل کړه. دویم مورد د وو ولایتونو سرنوشت چې هلته بیا شمیرنه نه ده شوې. په اخر کې باید د دې ناستې په دې باندې پریکړه باید وشي چې انتخاباتو کمیسیون څه وخت ابتدایي پایلې اعلانوي.
د افغانستان ولسمشریز ټاکنې د تیری میزان میاشتې په شپږمه تر سره سوې، خو د دوو میاشتو په تیریدلو سره کمیسیون نه دی توانېدلې چې پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال له هلمند پایور رپورټ کې وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په عمومي ډول تر پخوا ښه سوی، خو په لشکرګاه کې ترورونه ډیر سوي دي، قتلونه او د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې ډیر سوي دي. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې برعلاوه دي چې ترور زیات سوی، هدفي وژنې زیات سوي دي. هغه کسان چې دا کارونه کوي پرته له دې چې ونیول سي یا محاکمه سي آزاد کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایب په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزی سید معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 6500 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکو وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلوال غلاو اندیشمن کړی دي.
لشکرګاه کې نسبت به څو کلونو مخته امنیت اوس شدی، نږدې سیمو کې جګړه نسته. په خوا دلته نږدې سیمو کې جګړه و، خو یوازې لوی تشویش دغه د تورستي بریدونو دی چې مثلا بعضی وختونه خلک پنه شکیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډیر اندیشنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتلا نسبتا غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله وي دا تشویش وړ دی. نو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهم حوزه کې وسوه چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. لشکرګاه اوسېدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهېږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپین ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیان نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي، به موږ خپل ترور شو.
د هلمند د امنیه کمانډانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي رادیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیرې یوې میاشتې کې 8 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 13 کزیه د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څرنولې ته معرفي شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدف وژنې او مسله غلاو ډیره سوي دي، خو د خپل تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامی غونډه، او په نظامی غونډه کې کلک اخري تصمیم ممدانی ول د تیرې غونډه په تعقیب سره چې هر څوک مسؤلین چې په خلاو ځکه غفلت وظیفه وي کوم موږ هغه لری کوو په وظیفه بل څوک راولو. نو په دې خاطر دوه وظیفه مال تور کړی، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې هغه تعهد هم وکړ، او ان شاء الله زم به مطمئن یم چې دا ګډاله باندې ول کېږي، ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلون د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړی ده. که څوم دولتي مسولین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل سو کسان شمیر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ورځو کې په لشکرګاو نږدې سیمو کې 11 کسان ترور سوي دي چې په تړاو یې په نهرس راج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
اوریدونکو، واشنگتن پوست ورځپاڼې په امریکا کې تر تقریبا 6 کاله مبارزې وروسته د معلوماتو د ازادۍ د قانون له مخې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه خاص یا پټ یا سري معلومات او اسناد ترلاسه کړي دي او هغه خپاره کړي دي. د افغانستان د جګړې په اړه دوی ویلي دي چې په عمومي ډول چې د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته رښتیا نه دي ویلي. تاسې د خلکو او حکومتونو ترمنځ د رښتیا او حقایقو د شریکېدو پر اهمیت څه فکر کوئ؟ تاسې خپل نظر مشته د افغان بیسیم پر اته سواتلس شمیره باندې راواستوئ. موږ به یې په خپرونه کې درته خپاره کړو. اوس فیروزه عزیزی د اقتصادي خبرونو سره په سټډیو کې د اقتصادي خبرونه اورو.
افغانستان کې نه سلنه د وریزو حاصلات زیات شوی دی. وی نوې سروې شمیرې ښیي چې سکل د تیر کال په پرتله د وریزو کښت او تولید نه سلنه لوړ شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایاند اکبر رستمی وایي چې دا لوړوالی د وریزو د تولید په برخه کې د شپک شپې سلنه په ځان بسیاینې او د محصول د وارداتو په برخه کې بیا د میلیونونو ډالرو د راکمولو لامل ګرځېدلی دی. دغه سروې موندنې ښیي چې سکل په 98 ورسوالیو او د هیواد په 3 ولایتونو کې شولې کرل شوې چې د کرل شویو شولو سیمو د تیر کال له 14,000 هکتار نه سکل 28,000 هکتارو ته لوړ شوې دي. د شمیرو له مخې افغانستان په یو کال کې 1,500 ټنه د وریزو حاصلات ته اړتیا لري چې سکل 303,000 ټنه یې خپل تولید کړي دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت بیا وایي چې د کابل ښار د اوبو د ثابت ساتلو لپاره د حل لارې لکه د بند د جوړولو او د اوبو د مصنوعي تغذیه په نوم یوه پروژه یې پیل کړې ده. دغه وزارت د اوبو د برخې رئیس سید ولی الله ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت نن د نظر غوښتنې په هدف د دغه پروژې د ښه پلي کېدو لپاره د کابل د پوهنتون د استادانو او د چاپریال ساتنې د برخې کارپوهانو سره یوه ناسته لري. دای وایي
د حالت تطبیق ما تاسو آبادی زمین را ریکاور کنیم و همچنان بعض پروژه های دیگه هم داریم که تغذیه مسئله کمک میکنیم، مثل جمهوری ها و باران است و دیگه آب باید از بیرون کابل به مقصد آشامدنی داخل کابل بیاید که فشار پر آبادی زمین کم شد.
نوموړی دغه شان وایي چې کابل ته د اوبو د انتقال په برخه کې د شاوروز، د قرغې په بند او د پنشیر په سین هم کار کیږي ترڅو په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه زیات شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس له 2013 کال راهیسې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په چیچېدو ده. حتی د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د اوبو کچه 90 متره چیټه شوې ده. د افغانستان د چاپریال ساتنې کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د ځمکې لاندې اوبو د ښه مدیریت لپاره یو پلان پلی نشي، په راتلونکي کې به د کابل ښار د اوبو د سرچینو په برخه کې یو ناورین رامنځته شي. څنګه د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و اتاویا افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو اوریدونکو څنګه نړیواله مسله راخلو اوریدونکو تاسو په ادول ریچ په خبرونه کې ورسته د روغتیا پروګرام خبرو. دغه پروګرام پرون لایو وو په مستقیم ډول نشر شوی، نن تکرار خبرو. نو که تاسو پرون کومه مسله سم نه وی اوریدلې یا غواړي لسره واوري دغه پروګرام ته منتظر وو اوسې په 2 دقیقو کې د روغتیا پروګرام وخت راځي. اول ورته اوس وی نړیواله مسله ته د اجمل انصره د ترکیه، ایران او روسیه پلاوی نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې دي. دوی به دوه ورځې غونډه کوي. د دوی د خبرو اساسي مسله د سوریې د کورنۍ جګړې هواری دی. د معلومات د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کړې دي. ان صاحب په نور سلطان کې د دې درې اړخیز غونډې په اړه نور څه معلومات لري؟
دا درې اړخیزه غونډه که څه هم په رسنیو کې درې اړخیزه بلل شوې، خو اصلا د سوریې په اړه ځینو رسنیو نړیواله غونډه بللې ده چې پکې د سوریې درې مهم ښکېل هیوادونه چې هغه روسیا، ترکیه او ایران دي خپلو کې خبرې کوي. همدارنګه د سوریې وسلوال یاقیان چې دلته د رژیم په مخالفت کې ولاړ دي او خپله د سوریې د حکومت په استازیتوب هم یو هیئت ورځي. چارواکي وایي چې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې د سوریې د اتکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو دایمي هواری عمومي په هغه موضوعاتو کې چې دا خبرې به پرې متمرکز وي، هغه له جګړې وروسته د سوریې لپاره د یو اساسي قانون مسوده جوړول دي، سیاسي انتقال دي، امنیت او د کډوالو بیرته ستنول او ځای پر ځای کول دي. د خبرو اترو دا لړۍ د استانې پروسه بولی. لومړنۍ غونډه په 2018 کال کې په جنوري میاشت کې ترکیه کې هغه مهال د دې لپاره جوړه شو چې هغه وخت په جنوا کې د ملګرو ملتونو په حمایت د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مرستیال سانات کشکومبایف د ایرو اکټیو رسنۍ ته ویلي چې دا غونډه به د سوریې په شمال کې د ادلیب په سیمه کې او همدارنګه د فرات د سین په څنډو د پروتو سیمو د وضعیت پر تخنیکي اړخونو متمرکز وي. دغه سیمې ډېرې حساسې سیمې دي. دغه سیمې دي چیرې چې ترکان، کردان او همدارنګه د داعش پاتې شونې موجود دي. په دې خبرو کې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یو دولس کسیز هیئت د ګډون خبره هم ورکړل شوې.
او دلته د سوریې په شمال کې د ترکیه مثلا د ځکه ترکیه خپل پوځي ځواکونه ورستول. یان صاحب، کته دغه د ترکیه سوریې په خاوره کې په عمومي ډول تنه په شمال کې نه، د ایران او ترکیه او روسیې پر رول باندې یو څه لنډ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
د سوریې موضوع تر ډیره پورې وسته ښکاری چې خپل د سوریې د کول ارادي او واک او د غوی لغختونو نه وتلی او تر ډیره پوری په سیمایزو قوتونو د سیمه په هیوادونو پوری مربوط ده. ترکیه د غلطه دی یو شمیر یاغیان هم لاټړ کی، البته له داعش پرته ځینی یاغي وسلوال ډلې چې دی په سوریه کې د غوی املاټړ کی چې دی بشر الاسد رژیم خلاف جنگيږي. په عین حال کې دی ترکیه وضعیت په یاغیانو سره تړاو پیچلې دی. د کوردانو سره بیا خپل ستونزې لري، د غوی بیا املاټړ نه کی، د غوی پر ضد زپون کې اقدامات کوي. روسیا او ایران بیا واضح دریز لري، اولته غ دی بشر الاسد دی رژیم املاټړ دی چې په تیرو څو کلونو کې د همدې دوو هیوادونو پر مټ باندې بشر الاسد وتوانید په سوریه کې د روان بغاوت سربیره خپلې پخې ټینګې کړې او په وروستیو کې ګڼې هغه سیمې چې د یاغیانو په واک کې وي د پرله پسې پوځي عملیاتو چې روسیې ملاتړ کوه او همدارنګه ایران پلو ملیشو یې ملاتړ کوه هغه یې د خپلو وسلوالو مخالفانو نه نیولې دي. نو دا درې واړه هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ډېر ښکېل دي او ګمان کېږي چې که دوی خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د سوریې په اړه په خپلو کې دوی اهداف نږدې شي، کېدلی شي چې سوریه کې بالاخره سولې ته لاره هواره شي.
مننه اجمل اندو چې د سوریې پر حالاتو یې د نوې غونډې له جزئیاتو تاسو ته معلومات درکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو په یاد ولري چې د روغتیا پروګرام پرون د اکشن به پورت لایف خبر سوي تاسو نن تکرار او ریورځو یو بشري مسالیه ته د افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک میسون وای چې په دغه هیواد کې د انسانانو پر بشري حقوقو نقص په شدت روان دی. د بشري حقوقو فعالان هم په افغانستان کې د وضعیت لامل اندیشمن دي. فریبا ظاهر به د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل جوړ کړی رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشری حقوقو د وضعیت شکولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشری حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلو نه اوسه پورې یو څه راسترونه هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیده په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخواله شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سوبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نو موري تیر ماشم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤل وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤل وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقوقو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت شکولو لپاره اقدامات سوي دي. هغه د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونی د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه پرز د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
په 1948 میلادي کال کې د دسمبر په 10مه نیټه باندې د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې په دغه ورځ باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په دغه منشور کې پر دې ابتدا کړې ده چې ټول انسانان پرته له دې چې د هغوی ټبر، رنګ، دین، ژبې، سیاسي نظریاتو، د هغوی جنسیت، ټولنیزو نظریاتو، د هغوی پانګې، موقف یا ملي او ټولنیز موقعیت ته پام وسي، مساوی حقوق لري. 2019 میلادي کال ملګری ملتونه سش کال د ځوانان د بشري حقوقو لپاره دریږي تر شعار لاندې لمانځي. او اوس به ورسو کابل ته زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن څو ورځپاڼې درته ګوري او تاسو ته تبصرې وړاندې کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ټاکنو کمیسیون دې د رایو پایلې له قانون سره سم اعلان کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک د ټاکنو له کمیسیون غواړي هغه ژمنه چې د شفافیت لپاره یې کړې وه باید ورباندې عمل وکړي. د سر مقاله په پای کې راغلي کمیسیون دې د خپل کار په اړه د حقوقي چارو کارپوهانو په حضور کې ملت سپیناوی ورکړي څو د ولس قناعت حاصل سي. د 8 صبح ورځپاڼې د سر مقاله نواندې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف باید خبرې او مذاکرات دوام پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي ځینې معترض ټاکنیز ټیمونه ګواښ کوي چې خپل دریز به وروسته روښانه کړي او په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون هم ټینګار کوي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به پریکړه وکړي. په همدې سر مقاله کې یادونه سوې د کمیسون او ټاکنیزو ټیمونو د وړمې ورځې له غونډې دا پایله ترلاسه سوه چې کمیسون له قوانینو، لوایحو، مقرراتو او طرزالعملونو یو ډول او ټاکنیز ټیمونه بل، یعنې متفاوت تفسیر او برداشت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دواړو خواوو ګواښونه ستونزه نشي هوارولی، بلکې لا پسې زیاتوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف د خبرې دوام پیدا کړي، ټاکنیز ټیمونه دې کمیسون ته اجازه ورکړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په دې اړه دې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسون کې درج کړي. یو شمیر نور